سهار لس بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دې دوه خبري غړای کې زهارون بچا بیا هم لتاسو سره يم سلامونه درته وایم وابوري چې په خبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپین په ټیمونو شروع له وسلوالو بریدونو وروسته د ملګرو ملتونو ادارو په پاکستان کې دغه پروګرام د تړلو اعلان کړی دی. د بلوچستان په کوټه کې بیا د یو سیمینار ګډونوالو په پاکستان کې د نری رنځ ناروغۍ د زیاتېدو له امله اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان د قبایلي سیمو د پرمختیا لپاره د دې هیواد د حکومت او نړیوال بانک ترمنځ شوې د یوې لوزنامې په اړه او ری یو د سیمې افغانستان په اړه د یو شمېر رپورټونو تر څنګ ونیزه خپرونه اتلان هم درته وړاندې کوو. خو تر هغې مخکې د ملیحا امیرزاده نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټکی. د صحت نړیواله اداره اندېښنه لري په پاکستان کې د پولیو پر ضد په کمپین کې ځنډ د ناروغي د مخنیوي لپاره کوششونه متاثره کولی شي. پوځي سارنوالان د هغه امریکایي پوځي د مرګ سزا غواړي چې په افغانستان کې 14 کسان د وژلو لپاره تورن دي. او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال وای په نږدې کې په شام کې شخړه د ختمېدلو امکان نه ښکاري. د خبرونو تفصیل. د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وايي اندېښنه لري په پاکستان کې د پولیو یا د ګوزن پر ضد کمپین ځنډېدل به د دې ناروغي د لمین زوړلو په لاره کې شوي پرمختګ متاثر کړي. د ډبلیو ایچ او وایان تاریخ یاسیروویک مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د یاد ادارې اهلکار د ویکسین په پروګرام کې د ځایي اهلکارانو سره ماشومانو ته بنیادي طبي سهولتونه رسولو کې مرسته کوي.
Of course we are concerned. We reduced globally number of polio cases by 99% and we are so close.
دوی بالکل مونږ اندېښمنیو په نړیواله کچه مونږ د پولیو کیسونه تر 99% راټیټ کړل او مونږ د خطرناک ناروغي لمین زوړلو ته نږدې یو. خو اوس دا هر څه زمونږ په لار کې خندونه چوي. ته یو منټ لپاره ځن هم د اندېښنې خبره ده. ملګرو ملتونو او پاکستانی انتظامیه دغه پروګرام چې 2.5 لک پاکستانی اهلکار ورسره تړلی دي د شورو په ورځ لاغي ورسته او ځنډولو کله چې وسلوالو یو طبي خزینه کارکونکي سره د خپل ډرایور وژله. د دې نوړاندې پروانهونه کې د ملک په بیلابیلو برخو کې د ناروغي ضد واکسین ورکونکي شپږ نور اهلکار وژل شول. په کراچۍ کې د بریدونو ذمواري وسلوالې ډلې جندولا قبول کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د ډبلیو ایچ او د دې فیصلې وروسته ویل دي چې حکومت کوشش کوي د ناروغي ضد کمپین جاری وي او د دې لپاره بحث کوي چې طبي اهلکارو ته مکمل تحفظ ورکړي. خو په سیمه کې طبي خزینه کارکونکي وایي یوازې د ضرورو په لپاره خپل ژوند په خطر کې نشي اچولی. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وای په هوایي میدان برید او دغې وروسته کاروایی کې په وژل شو لسو وسلوالو کې د منځنی ایشیا او د شمالي کوکاس سره تعلق لرونکي وسلوال شامل وو. د شورو په ورځ می افتخار حسین ویل د خالی په ورځ صوبې په سرخار پیښور کې د برید تر شا لاس لرونکو 5 وسلوالو کې درې د چشنیا او دوه پاکستانی وګړي وو. هغه زیاته کړه د برید یوه ورځ وروسته په کاروایی کې پولیسو نور 5 کسان وژل چې یو پاکستانی یو د چشنیا یو د داغستان یو ازبک او یو د کرغیزستان وګړي شامل دي. د بلوچستان اسمبلی د سپیکر د لری کېدلو لپاره تحریک منظور کړی دی چې قرارداد به په 26 دسمبر وړاندې شي. د اسمبلی یو شمېر غړي وایي سپیکر اسلم بوتانی د بل چا په خوله د اسمبلی غونډه غیر آئینی بولي. خو بلخوا ته سپیکر بیا وایي د یادې چوکۍ ورته څه اهمیت نشته او خپل موقف لا هم ولاړ دی. پوځي سارنوالان به د امریکایي پوځي د مرګ سزا غواړي چې د افغانستان په جنوبي برخه کې د مارچ په میاشت کې د 1400 کلیوالو د وژنې لپاره تورن دي. سارنوالان وایي 9 کلن پوځي رابرټ بیلز په 11 مارچ په کندهار ولایت کې د خپل اډې نه د وژنې لپاره وتلی و. په وژل شو کسانو کې 9 ماشومان شامل وو. د هغه د کورټ مارشل لپاره کوم تاریخ نه دی ټاکل شوی. د شورو د ورځې دغه اعلان وروسته د بیلز د وکیل لخوا څه نه دی ویل شوی. خو د هغه د دفاع ډول وایي چې بهرني ماهرین دا معلومه کړي آیا بیلز په عراق او افغانستان کې سلور واری ډیوټي کولو نه پس چرته طرز ذهني فشار لاندې خونو. نن افغان چارواکي د طالبانو او نورو ډلې استازي د فرانس سرخار پیرس سره نږدې په یو ناسرګند ځای کې راټول شوي دي چې د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې کانفرنس نه تمن نه کیږي په افغانستان کې د سولې په خبرو کې به د پاموړ پرمختګ وشي. دغه غونډه به سبا هم دوام وکړي. په دې غونډه کې د طالبانو او حزب اسلامي استازو د پخواني شمالي اتحادي مهمو شخصیتونه چې د طالبانو او نورو ډلو په وړاندې په کلونو جنګېدلي او د افغانستان د سولې عالي شورا غړي ګډون کوي. په افغانستان کې د سولې هڅې په داسې حال کې تیزې شوې دي چې د دغه هیواد نه په 2014 کال کې د وتلو لپاره نیټو ځواکونه تیاری کوي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون وای په نږدې وختونو کې په شام کې د شخړې ختمېدلو او د امن سه امکان نه ښکاري. د خپل کلنی کانفرنس په اخر کې بانو ویل یو ویشت میاشتنی شخړه د ختمولو لپاره د حکومت او مخالفو یاغیانو ترمنځ د خبرو اترو سنخې نه ښکاري. د ملګرو ملتونو مشر په پاکستان کې د پولیو ضد ویکسین ورکوونکو اهلکارانو د وژنې هم غندنه وکړه او یو ظالمانه او بې حسه کار یې وبللو. د امریکا د بارنیو چارو وزارت پخلی کړي په 11 ستمبر د لیبیا په بنغازی کې په امریکایي ډیپلوماټیکی مشن د برید د تحقیق په لړ کې د ډیپلوماټیکی امنیت مشر مستعفی شوی او درې نور چارواکي له دندې لرې کړل شوي دي. د مسلح وسلوالو لخوا په برید کې په لیبیا کې د امریکا سفیر او درې نور امریکایان وژل شوي وو. په بنغازی کې خبریالانو سره په خبرو کې د بنغازی د تحقیقاتي بورډ نائب مشر اډمیرل مایک ملن وویل په مشرتابه کې کمی د دې پېښې سبب وګرځېدلو.
While we did not find that any individual US government employee
دی وای که سه موږ داسې سونه لیدل چې کوم امریکایي حکومتي هلکار په خپل خوخه ناسم کار کړو یا په کس تخپل زموارونه پشاشو، خو بیا هم موږ د نتیجې ته رسیدل چې په بارنیو چارو وزارت کې ځینې لوړپوړي چارواکي چې په واشنگتن کې د انتظامی او زمواري لپاره مهم پوزیشنونه لري په مشرتابه کې کمی او د لوړو مقاماتو لپاره انتظامی صلاحیتونو کې کمی ولیدل شو چې د دې خاص مشن په لړ کې د امنیتي اندېښنو سره اړه لري. د بارنیو چارو وزارت شروع پروس په بیان کې ویلي چې اریک امبوسویل چې د ډیپلوماټیکي امنیت څانګې مشر د استعفا ورکړ او د نور چارواکي چې نمونه نه دي ښودل شوي په چوټه ولیکل شو. او رپورټونه وایي په ایران کې یو امریکایي پادری سعید عابدینی په داسې حال کې گرفتار شوی چې خپلې کورنۍ سره د ملاقات لپاره ورغلی و. رپورټونه وایي 22 کلن عیسایي مذهب ته اوړېدلې دغه تن د تهران په ایون جیل کې د ستمبر راهیسې قید دی. د هغه خلاف تورونه واضح نه دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دې رپورټونو تفصیل واورئ. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد کمپاین په ټیمونو شویو له وسلوالو بریدونو وروسته د ملګرو ملتونو ادارو په پاکستان کې د دغه پروګرام د تړلو اعلان کړی دی. یادی صوبې د صحت محکمې چارواکي په عین وخت کې وایي ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول ښایي د یو څه مودې لپاره وځنډوي.
د دې پیښو د وجه نه موږ دا اکټیویټیز خو نشو سټاپ کولی. پولیو ټیم ممبر چې زموږ لپاره د ټول نه زیات اهمیت لري. دا هغو په څوک کې حکومت دا خیال لري چې دا پولیو کمپین ته یو سورس لپاره بند شي.
د بلوچستان په کوټه کې بیا د یو سیمینار ګډونوالو په پاکستان کې د نری رنز ناروغۍ د زیاتېدو له امله اندېښنه ښودلې ده.
وستي ایشیا سنټرل ممالک ورته وایو په دا کې 22 ممالک داسې دي چې په دې کې دا مرض په ډېر لوی تعداد سره پیدا کیږي او په دا 22 ملکونو کې پاکستان پر اول نمبر دی.
او په اونیزه خبرونه اتلان کې په خدایي خدمتګار تحریک کې د ښځو د ونډې په اړه وري. یو شمیر نور رپورٹونه هم لرو او ریدو ته له مشال ریډیو سره پاتې شئ. رازو خپل لورنی رپورټ ته د روغتیا نړیوالې ادارې په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین په کار کوونکو له شویو بریدونو وروسته په دې هیواد کې دغه پروګرام د تړلو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت په عین وخت کې د پولیو ټیمونو کار په عارضي توګه بند کړی او ویلي دي چې د ترهګرۍ پېښې د دغه مهم کار مخه نشي نیولی. د طبي چارو کارپوهان بیا وایي د پولیو ټیمونو پر ضد بریدونه د پاکستان د بدنامولو یوه هڅه ده. رابعه اکرم خان په دې اړه تفصیل لري.
د صحت نړیوالې ادارې WHO په پاکستان کې د پولیو څاڅکي ورکوونکي ټیمونه د کار کولو نه منع کړي دي. په پاکستان کې د WHO ویاندې مریم یونس مشال ریډیو ته وویل چې دا ګام یې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوونکو ټیمونو باندې د بریدونو له وجې اوچت کړی دی او تر بل حکم راتلو پورې به دا ټیمونه خپل کار نه کوي. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې ویاند ډاکټر امتیاز علي شاه مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا حکومت په عارضي توګه د پولیو کمپاین بند کړی دی خو دغه سپې خونه دا کمپاین نشي متاثرې دی.
د دې پیښو د وجه نه موږ دا اکټیویټیز خو نشو سټاپ کولی. دا اکټیویټیز موږ کنټینیو ساتو. فلحال چې موږ دا ډټ سیفل زموږ سره پولیو ټیم ممبر چې کوم دی هغه زموږ لپاره د ټول نه امپورټنټ ټول نه زیات اهمیت لري. دا هغو په څوک کې حکومت دا خیال لري چې دا پولیو کمپاین چې دی دا به د څوک لپاره یو سورس لپاره بند کړي.
د شفا انټرنیشنل هسپتال ډاکټر اجاز خان د پولیو د مخنیوي کمپاین خلاف شوی پیښو پیخو په اړه وایي چې داسې قسمه پیخو د لارې په نړۍ کې د پاکستان نوم بدنامولو کوشش کیږي.
پاکستان لپاره هم دا موږ خپل ډاکټرانو لپاره دا حکومت لپاره دا ټول خلکو لپاره دا پکاره دي. دا خو هر یو خلک وایي چې تاسو څنګه خلک دی خپل کم تاسو ماشومانو په بچاو لپاره یو دولت کې دومره والنټیئر سروس کوي یا فری ویکسین ورکوي او دومره لوی پیمانې باندې پیسې خرچ کوي نو په کار خو دا چې هغې له تاسو هیلپ وکړي مدد وکړي هغې له سپورټ وکړي بجای چې دا کم سے زائد کار شوی دی.
یاد دې وي چې پاکستان کې روان پولیو د مخنیوي مهم په اخرنۍ ورځ هم د پولیو څاڅکي ټیمونو باندې په خیبر پښتونخوا کې حمله وشوه چې پکې یو زنانه او یو سړی مړ او یو تن زخمي دی. او دغه رنګ دینه وړاندې د نهې په ورځ کراچۍ او پېښور کې په پولیو ټیمونو حملو کې 15 زنانه مړې او 2 نور کسان جوبل شوي وو. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ضد کمپاین په خزینه کارکونکو بریدونه وشول چې ورڅخه یو شمېر ته مرګ ژوبله واړوله. په شبقدر کې په ورته یوه حمله کې د وژل شوې خزینه کارکونکي له کورنۍ سره په سیمه کې زموږ خبریال خبرې کړې دي او دغه یو رپورټ یې پرې رالېږلی دی.
پرون د شبقدر په سیمه ترخه کلی کې د پولیو ساسکو د ټیم لیډی هیلت سپروایزر او د هغې د ګاډي ډرایور نامعلومه تنانو په ګولو وویشتل چې دواړه مړه شول. د دې نه وړاندې په کراچۍ او پېښور کې هم ماشومانو ته د پولیو ساسکې سکونکې زنانه وژل شوې وې او په چارسدا ضلع کې هم په ډېر زردات کلی کې په داسې تنانو ډزونه شوي ول. پرون په دې پېښه کې د وژل شوې د لیډی هیلت سپروایزر زکیا بیبي چې درې زامنې دي او په سکولونو کې سبق وایي د هغې خاوند جانزیب خان مشال رډیو ته وویل نه یې د چا سره ذاتي دښمني شته او نه یې د ټبر د وژلو وجه هغوی ته معلومه ده.
نه د رشمت نه رچانه یو دانه مټی نه چاته سل روپې نه چاته جوړه کپڑے جی دای دی اسم نه لیکړي دوست د ویکسینو کې داتل لري د خپل ویرال له کور کار به کو یو خپل مخږي بل بل ماشوم بس بدا کا دی دا او پلاس به ولا نه خل او له چیر د ماشوم د ویکسین شي وی کې نه شي دې څه دواې موایل به رام لري نو دی با غریب کسان لري دا ور کولی.
جهان زیب خان وای چې پرون سحر زکیا بیبي له کور وتل نو هم د هغه او د خپل بچو ډیر خدمت وکړو او بیا روانه شو.
چې زما ار یو مشکلات به زما دی کور والا دا ماشومان تعلیم به دی کو زما د خپل ماته یو سم پکې جی راډو نه تاسو وګوره او دا لري نن تر ما ماته وښ نن تم زه کولی را لرولې او شعر لرول چې خې کړل دا وسکا او بل سیره باندې واسوله او دا وته لړی ته.
د جهان زیب خان په وینا د هغه کور ته به ډېر زنانه د علاجونو لپاره راتلې خو اوس زکیا بیبي مړه شوه نو دا سیده لکه چې د کلي ولس د زنانه خدمتګار مړه شوی وي.
خدا درې درې نیم سو روپیه دیاړي ده په دې ته تعلیم وکړم او کنه دې بچو ته به سواچو ځکه دا خو د حکومت په ډیوټه کې وکنه هم داسې خو نه وکنه په کار چې حکومت یې خیال ساتلی کنه.
د ده په وینا چې لوړاندې ورته ستاسي ګواښونه نه و میلاو شوي خود زکیه بیبی سره د پولیو او د نورو وبای مرزونو د بیماریانو د ختمولو په دې پروګرام کې کار کوونکې یو بل عملګری چې غوښتل نو می باید خبر نشي وی ویل زکیه بیبی په ډیوټه کې هم او بغیر له ډیوټه هم د زنانو او د ماشومانو ډیر لوی خدمت کړی دی.
ډیر یو ځل ورته ډیر د پیسو پرابلم او زما د زوی داخله ده او ما سره کمې دی نو بیا ول ما هیلپ یو کو نو پایا ډیر زما مشکور وا زمون خدا سي جاب دی چې زمون خو نه پنشن شته نه سمارات مونږ لرا کوي 7000 په دې نن سبا ګرانې وخت کې 7000 تنخواه ده زمونږه په هغه کې مونږه اوم وجلې شو
دی ویل خو سوي هم یریږي او نور ډیوټي نه کوي
ولې نو زمونږه ټولي ورکرانی خپدي ټولي وای مونږه کار نه کو او مونږ هم وای چې مونږ هم
د زکیه بیبی گاڑی چلونکی ڈرائیور ایاز گل چې په کانګړه کلی کې په جمعات کې پیش امام هم وو د هغه تر محمد داود وای
دوه ودونه کړی دي یو ټبر نه سلور بچی یو ندرې پیش امام دا نوکریا کول نه بس مغل ته زمونږ د پلار جمعات ته بس هغه کې مونږ کله به ما مونږ کو کله ما خو ماشومان ته به سبقونه خو
دا محمد داود په وینا ایاز گل هم ډیر ماشوموالی کې یتیم شوی وو ولی اوس یې پخپله هم ماشومان یتیمانان پرې خودل. د زکیه بیبي او پیش امام ایاز گل جنازې بیګا ماخام شپږ بجې د هغوی په کلیو کې وشولې او په پلرینو هدیرو کې خاورو ته وسپارل شول.
اوریدونکو، په شبقدر کې د پولیو د ضد کمپاین د یو وژل شوی خزینه کارکونکي او د هغې د کورنۍ په اړه مو زموږ د خبریال رپورټ اورېدو او په دغه موضوع کې پاتې کیږو. پرون یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ پر ضد د خپلو فعالیتونو د بندولو خبر ورکړ. دغو ادارو وروسته تر دې دغه کام پورته کړل چې پرونه وړمه ورځ په کراچۍ او پښتونخوا کې د پولیو کمپاین شپږ ښځینه او یو نارینه کارکوونکي په ډزو ووژل شول. دا چې عام خلک د دې کمپاین د بندیدو په باب سوای لپی خبره پرې د مشال ریډیو خبريال مجیب الرحمن انګار دا رپورت لري.
په پاکستان کې خلک د پولیو یا ګوزند کمپاین بندیدو اندېښمن کړي او وایي دا کار به د دوی د ماشومانو پر راتلونکي منفي اغیزې ولري. دا پیښور څو تنو اوسیدونکو سره په خبرو کې پر هغو خلکو چې د دوی ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه برابروي بریدونه د بشریت او اسلام ضد عمل او نتایج د راتلونکي نسل لپاره یو نه جبرانیدونکی زیان وباله.
زمانوم خطاب ګل د دې خطول نغټ نقصان مدلته پښتنو ته رسي او د ماشومان او روان نسل په تباہ او برباد شي.
کامران خبرې کوم څنګه چې تیار د راشي د شپه او د سبا کې دوه ول شپنې د اغه شپه د زمونږ مستقبل د ماشومان لپاره.
یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان وروسته ترغی په دې هیواد کې خپل فعالیتونه وزنډول چې په تیرو دوو ورځو کې په کراچۍ او د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د پولیو یا ګوزند پر ضد د کمپاین اوه تنه کارکوونکي د ناڅرګند وسلوالو په ډزو ووژل شول. د لویانو په شان ماشومان هم د دې کار نتایجو ته اندېښمن دي. څو تنو ماشومانو په خبرو کې وویل
زمانو ملالی ده د پولیو په ټیمونو حمله په انسانیت حمله ده په اسلام حمله ده. هیڅ دین د دې کار اجازه نه ورکړي نه په یکم دا څنګه مسلمانان دي چې دا کار کوي.
زمانو فرشته ده که دا ټیمونه بند شي نو زمونږ آینده به برباد شي. ټول به شلي سکولونه رانه تباه کړه اوسې پولیو پسې راخیستې. زمانو معیشه ده ای خلکو د خدای په لاس پولی اولمش دی د خو بې ګناه خلک دي مونږ ته دوا راوړي او زمونږ غم کوي. ای خلکو تاسو چې پولی عالم لکوي خپل بچیان نه لرئ. خپل بچیان باندې زړه نه خوږیږي که ستاسې بچي شل سي نو دا به څومره درته سختي مه کوئ. پرېږدئ چې مونږ ته دوا راوړي.
د پښتونخوا او قبایلی ایجنسیو په ځینې سیمو کې لاله وړاندې د یو شمېر مذهبي کړی او د کورنۍ او د مخالفتونو له وجې دغه بهیر له مشکلاتو سره مخ دی چې له امله د ګوزن ناروغۍ ګڼ شمېر مثبتې پېښې ثبت شوې دي. څلوېښت کلن کامران چې په ماشومتوب کې پولیو ځپلی غوښتنه کوي چې حکومت او ولس دواړه باید د دې ډول بریدونو په مخنیوي کې رول ولوبوي.
پکلو کې ملکان دي هغې سره خلک شته ټوپک ورسره شته اسلحه ورسره شته. حکومت دې بیا دې ملکانو ته اجازه ورکړي کمیټیان دې پکلو کې وړې وړې جوړې کړي سټم دا ټیمونه راځي د دې د حفاظت دپاره د کلي ملکان خپل کسان ورسره کوي او کور په کور دې ځي او د ماشومانو دا کترې اچوي.
پاکستان تر افغانستان او نایجیریا وروسته په ټوله نړۍ کې دریم هیواد دی چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند مثبتې پېښې پکې شته.
د مجیب الرحمن انګار رپورت مو اوریدو. او بلې خوا ته اوریدونکو د بلوچستان په کوټه کې د ټي بي یا نری رنز د ناروغۍ په اړه یو ورځنی سیمینار شوی چې په خلکو کې له دې ناروغۍ څخه د ژغورنې په اړه خبرې پکې شوې دي. په سیمینار کې ویل شوي چې د منځنۍ اسیا په 22 هیوادونو کې د نری رنز ناروغي تر ټولو ډیره ده او چې په هغوی کې پاکستان په سر کې راځي. په کوټه کې د مشال ریډیو همکار بارکوال میاخیل دې سیمینار ته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ را لیکلی دی.
په کوټه کې د نری رنز د ناروغۍ په اړه په جوړ شوي سیمینار کې د بلوچستان د بیلابیلو سیمو خلکو برخه اخیستې وه چې ډاکټرانو ورته له دې ناروغۍ څخه د ژغورنې پر لارو چارو خبرې وکړې. سیمینار ته په وینا کې ډاکټر احمد ولی وویل پاکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې لومړنی هیواد دی چې د نری رنز ناروغي پکې تر ټولو ډیره ده.
وستی ایشیا سنټرل ممالک ورته وایو په دا کې 22 ممالک داسې دي چې په دې کې دا مرض په ډېر لوی تعداد سره پیدا کیږي او په دا 22 ملکونو کې پاکستان پر اول نمبر دی.
په سیمینار کې ډاکټرانو وویل د نری رنز د ناروغۍ درملنه کېدای شي خو د ځینو نورو ساري اخیستونکو ناروغۍ غوندې د دې ناروغۍ په اړه هم خلک کم پوهیږي. آیا د نری رنز د ناروغۍ د مخنیوي کمپاین په بلوچستان کې د افغان کډوالو په کمپونو کې هم ترسره کیږي که څنګه؟ ډاکټر احمد ولی وایي
سچ افغانان د مرض سره په خپلو شهرو یا په کلو کې وسیږي یا په کیمپو کې وسیږي. دا هغه د پاره خو زموږ کم د صحت سنټران چې دی هغه هم کار کوي او د دې په کیمپو کې مخصوص سنټران هم شته چې هغه کار کوي.
په سیمینار کې ډاکټرانو وویل چې په اکثرو کلیوالو سیمو کې چې د خلکو د سواد کچه کمه ده په تیره بیا ښځمنې چې له تعلیمه بې برخې دي د نری رنز ناروغي پکې زیاته ده. په سیمینار کې مې د روغتیا د ادارې له یوې کارکوونکي افسانې دوست څخه وپوښتل چې د نری رنز ناروغي ولې په ښځو کې زیاته ده. یقیناً د دې وجه دا چې ښځې په کور کې وي او بل دا چې د کور ټول چل چلاو د هغې په غاړه وي. اولادونه هم پالي او بل دا چې دلته د ښځو خوراک مناسب نه وي ځکه په دوی کې د نری رنز ناروغي زیاته وي. که موږ په دې اړه معلومات او پوهاوی ولرو د نری رنځ ناروغي به ختم سي. په بلوچستان کې اکثره خلک د نری رنځ له ناروغۍ سره د نابلدتیا له امله چې په دې ناروغۍ اخته سوي وي او تشخیص یې نوي کړی د کورنۍ له نورو غړیو سره په یوه لوښي کې د خوراک ټوخي او ترنجي له امله د کور نور خلک هم د نری رنځ په ناروغۍ اخته کړي. ډاکټرانو وویل د نری رنځ ناروغ باید پر وخت تشخیص وکړي او شپږ میاشتې پرله پسې له دې ناروغۍ د ژغورنې درمل وخوري. د بلوچستان د روغتیا د وزارت یو مسؤول ډاکټر منیر احمد ریسانی وایي د بلوچستان په لرې پرتو سیمو کې وخت پر وخت په کلتوري مراسمو او لوبو کې د نری رنځ د ناروغۍ په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو کمپاینونه ترسره کوي.
یو کلی کې یو علاقه کې هلته موږ به فوټبال یوه مقابله سو، اتڼ یوه رواج سو، یوه میله ده لکه پشین بازارګۍ کې دا میله کیږي، هغه کې موږ به خپل پوسټران به ولګو ټی بي باره کې خلک رواج شو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د سروې له مخې په پاکستان کې په هرو سلو زرو کسانو کې د کال 211 کسان د نری رنځ یا ټی بي په ناروغۍ اخته کیږي. په بلوچستان کې د نری رنځ د ناروغۍ په ضد د روغتیا اداره وایي دوی اټکل کړی و چې په روان کال کې به د نری رنځ د ناروغانو شمیر شاوخوا 14,000 وي، خو تر اوسه پورې په ټول ایالت کې شاوخوا 6,000 د نری رنځ ناروغانو تشخیص سوی او درملنه یې روانه ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، ناټو او متحدانو ویلي چې د 2014 میلادي کال په پای کې به خپل اسکر له افغانستان څخه وباسي او هغه مهال به افغان ځواکونه د امنیت ساتنې جوګوي. فرانسې خپل ټول محاربوي اسکر له افغانستان څخه ایستلي او انګلستان د چهارشنبې پر ورځ وویل چې د 2014 کال تر پایه به په افغانستان کې د خپلو شاوخوا 9,000 عسکرو شمیر نیمایي ته راټیټ کړي. د مسلې تفصیل به د رویټرز اجانس په راپور کې له جاناکا الکوزی نه واورو.
د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون د چهارشنبې پر ورځ وویل د راتلونکي سوي کال په پای کې به د افغان امنیتي ځواکونو ونډه ډیره زیاته شي او په دې هیواد کې د 9,000 انګلیسي عسکرو شمیر به نیمایي ته راټیټ کړي. انګلستان دا راز پلان لري چې د 2014 کال په پای کې د افغانستان جګړه ختمه کړي او خپل ټول عسکر له دې جګړې څخه چې ډیره اوږده ده، لګښت زیات دی او محبوبیت یې له لاسه ورکړی راوباسي. د افغانستان په جګړه کې تر اوسه 430 تنه انګلیسي عسکر وژل شوي دي. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون پارلمان ته په وینا کې ویل زموږ او د افغان ملي ځواکونو د بریاو له امله به موږ وکړای شو چې په دوو مرحلو کې، یعنې 2014 او 2014 کال کې عسکر وطن ته راستانه کړو. د 2014 کال په پای کې به شاوخوا 15,200 عسکر په افغانستان کې پاتې وي چې دا مهال شمیر 9,000 دی. رویټرز اژانس لیکي انګلستان چې د امریکا له متحده ایالاتو څخه وروسته په افغانستان کې د بل هر هیواد په پرتله زیات شمیر عسکر لري، هلې ځلې کوي چې دا هیواد باثباته شي او یو ځل بیا افغانستان د ترورستانو په امن ځای بدل نشي. خو انتقاد کوونکي په دې باور دي چې لیوي لسیزې وروسته افغانستان پوره باثباته نه دی او وایي انګلستان په داسې حال کې چې د هیواد په داخل کې د مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، ولې په افغانستان کې زیاتې پیسې لګوي. د انګلستان دفاعي بودجه د ناتو د نورو غړو هیوادونو په څیر تر فشار لاندې ده او دفاع وزارت مجبور دی چې د خپلو عسکرو شمیر راکم کړي او دغه راز د وسایلو او وسایطو لپاره هم لږ پیسې بیلې کړي.
د افغانستان د جګړې په اړه مو د جاناکا الکوزی د رویټرز اجانس د رپورټ مهمه برخه ده. جاناکا الکوزی ورولې او د پاکستان د قبایلي سیمې په لری کلیوالو او جنگزپلو سیمو کې د وړو او لویو لارو د بیا رغولو لپاره نړیوال بانک فاټا سیکرټریټ ته د 1,400,000 ډالرو ورکولو ژمنه کړې ده. دا چې په دغه پروژو به کار کله پیل شي او قبایلي ولسي په اړه څه نظر لري د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د قبایلي سیمو په لرې او کلیوالو سیمو کې د وړو او لویو لارو جوړولو او بیا رغولو په مخه د نړیوال بانک او د قبایلي سیمو د پروژو د ډایرکټر جنرال مظهر شاه ترمنځ د روانې میاشتې په 14 نیټه یوه لوزنامه لاسلیک شوې ده. د دغې پروژې له مخه به په هغو سیمو کې چې جنگ ځپلي دي د بیا رغونې کارونه کیږي. په دغه پروژه به 14 میلیونه ډالره لګښت کیږي. دا چې آیا دغه پیسې فاټا سیکرټریټ ته ورکړل شوي دي او کنه، او په دغه پروژو به کله نه کار پیل لیگی، په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ د پروژو ډایرکټر مظهر علی شاه وای
د پیسو لپاره کا اګریمنت مونږه اگر ساين کو دا یو ملټي ډونر ٹرسٹ فند دی چې کوم تمونک ورلد بینک کې جوړ کړی دی. ورلد بینک هغه ایڈمنسٹر کوي. په دې ملټي ډونر ٹرسٹ فند کې لس ملکونه دي چې هغه خپل پیسې پکې اچي او بیا د فاټا د خیبر پختونخوا او د بلوچستان په سیمو کې د مختلف پروژکټ لپاره پیسې ورکوي. دا کمې پیسې د ټولې موږ لپاره کمیټ شوې دي او څنګه څنګه چې موږ کار کوو د پیسې به موږ د هغه حساب سره ملاویږي دا الریډی مونږ شروع کړی دی لکه دې لپاره اوس چې کوم کانټریکټر به مونږ هایر کوو چې کوم کې به دا کانټریکټر راځي به والته فزیکل کار کوي هغې لپاره اشتهارات ورکړی شوي دي هغې کار شروع دی لکه امید لرو چې ډېر ژر به مونږ سره لوکل کانټریکټر راشي او دې باندې به فزیکل اکټیویټیز او کارونه هم شروع شي.
د مظهر علي شاه نه مې پوښتنه وکړه چې په داسې حال کې چې په زیاتره قبایلي سیمو کې د امنیت وضع ښه نه ده او د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات هم دوام لري، نو څنګه به دغه پروژې په خپل ټاکلي وخت کې ترسره شي؟ نو هغه وایي
مونږه خپل د حکومتي هغه سره چې کم کې مونږ ته کافي فنډینګ فیډرل ګورنمنټ نه کیږي هغه لاندې هم مونږه کافي کارونه روان کړي او دا چې کم پروجیکټ دی دې کې به تقریبا 50 کیلومتر سړک به مونږه په باجوړ او په رغزو ایجنسو کې جوړو. نو هغه علاقې آلریډي خلک شته، کارونه روان دي، کافي کارونه کیږي، نو مونږ ته پکې داسې څه مسله نه ښکاري چې دا به نه کیږي یا دې کې به سمسته راځي او امید لرو چې که دا کارونه وشي نو دنه به چې کم قبایلي سیمو کې د غریب خلک دي هغې ته به یو
د قبایلی سیمو ولس وخت په وخت ګیله کوي چې د چارواکو او نړیوالو ادارو لخوا په دغو سیمو کې د پرمختګ د پروژو اعلانونه صرف تر کاغذي کاروایانو پورې منحصرې دي او په ځمکه داسې پروژې نه تر نظره کیږي. د خیبر قبایلی سیمې یو مشر بازارګل اپریدی هم دغه ګیله کوي.
ټول عمر هم دا خبرې کړې چې په قبایلو کې مونږ دا وکړ هم وکړ، په ګراوند باندې هیڅ نشته. دوه کاله وشو چې په باړه کې د باړې چې کومه ایریا ده په دې کې داسې سچویشن دی چې خلک بهر نشي راوتی، کرفیو را پکې، بد حال دی پکې.
خو مظهر علي شاه بیا وایي چې د دغو پروژو لپاره د دوی په اداره کې د سارنې یو څانګه هم شته او هغوی د هرې پروژې په کار نظر ساتي.
یو خدای دی چې مونږه کم علاقو کې د سړکونه به جوړېږي، نو دې کې خو هلته ماشاءالله کم قبیلی دي، کم خلک دي، هغه ټول موجود دي او هغې سره مونږ چې کوم پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دی ډېر کلوزلی هغې سره کوآرډینیشن دی او په جرګو کې پاکې هغې ټول انوالو کېږي. خو سو پرې د پروجیکټ امپلیمنټیشن یا دا مخکې بوتللو خبره دی دې کې مونږ سره د فاټو سیکرټریټ کې یو فل فلیج ډایریکټریټ آف مانیټرنګ اینڈ ایویلویشن هم مونږ جوړ کړی دی چې د چا ټیمونه فیلډ ته ځي هغې یو پروجیکټ ګوري، یو یو سایټ ګوري چې کم کم کارونه کېږي یا کې سب مسلې راځي هغه واپس مونږ ته رپورټ کوي او بیا هغې باندې مونږه د کم کم ضروری احکامات چې هغه دلته نه جاری کیږي چې دا کم پروجیکټ کم څه لپاره جوړ شوی دی چې هغه مونږ هغه طریقې سره امپلیمنٹ.
د سیډونکو په نظر په قبایلي سیمو کې د پرمختګ کارونه تر هغې نشي کېدی تر څو چې په دغو پروژو کې د ولس نمائندګي نه وي.
د قبایلی سیمو د پرمختیایي کارونو په اړه مو د مجید بابر رپورټ واورېدو. او د شمالي وزیرستان ولسی مشران او عام وګړي وایي چې پولیټیکل انتظامی ورته د پاسپورت په ترلاسه کولو کې نوې ستونزې پیدا کړې دي. دوی غوښتنه کوي چې پولیټیکل انتظامیا باید خپل هغه پریکړه واپس واخلي چې پکې ویلي د پاسپورت یو درخواست گزار به یا د ادارې ته د خپل ځان او کور کلی په اړه اضافي معلومات ورکوي. په دې اړه اسلام آباد د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د شمالی وزیرستان د مشرانو او عام ولس وینا ده چې پولیټیکل ایجنټ د دوی لپاره د پاسپورت جوړولو په لار کې نور خندان پیدا کړی دی، ځکه چې لومړی به تحصیلدار یا اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د پاسپورت صفایی یا ویریفیکیشن کولو. ولې اوس پولیټیکل ایجنټ ویلی دی چې دوی به په خپل صفایی کوي. د دوی وینا ده چې یو عام تن چې پاسپورت جوړوي او د پولیټیکل ایجنټ نه لاسلیک کوي نو پولیټیکل ایجنټ سره ملاویدل ډیره ګرانه ده، ځکه چې هغه په مکنوي او دوی دارنګ سوسو ورځې انتظار کوي خو بیا یې هم کار نه کیږي. دې لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د شمالي وزیرستان یو ملک نور محمد صداسی ویل
دا خو ډېر بګرانه شي کنه، ولې چې پولیټیکل ایجنټ را صحیح ډېر مشکل ده کنه، هغه نور د نه کارونه وی چې هغه باندې نه وی فارغ کده د دومیسایل یا مطلب د پاسپورت هغه چې دومیسایل خیر اسې هم د دستخط ترجیح کنه دتا، خو د پاسپورت او د شاتی کار شو یا سسو کنه دا هغه کیم ده دا خو ډېر بګرانه
دغرنګ. د شمالی وزیرستان ملک مامور هم مشال ریډیو ته وویل چې باید چې پولیټیکل انتظامیه بیا هغه زوړ نظام بحال کړي چې تحصیلدار یا اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ با د پاسپورټونو صفایی کولا. د زیاته کړه
دا داسې خبره ده چې دا پاسپورت څه دی، دا خو د دښې د پاروي چې لکه چا سره شناختي کارډ وي کومې شناختي کارډ بیا په کار ده چې یو سړي ته پاسپورت اجرا کېږي، خو ورسره د مونږ د خلکو نه د صفایي صفایي والا کاغذ، نو دا صفایي کاغذ به موږ شي چې کومه ده چې تحصیلدار وکړ بیا ای پی ای کول، دغه چې کومه ده چې پاسپورت ورته میلاو شي یا د میرانشاه او هغه ورته میلاو شي، نو دا ښه خبره نه ده، میرانشاه خلکو حقوق خرابېږي.
همداراز یو عام کس صدیق محسود مشال ریډیو ته وویل چې د ته هم په پاسپورت جوړولو کې یو شمېر ستونزې ورپېښ شوې وې او دا ټول چل پیسو ته دی، ځکه چې پیسې ورکړې نو بیا هیڅ د صفایي ضرورت نه وي. دی وایي
چې کوم ایجنټان ناستې کنه چې سره 2500 روپۍ د قبایلو سره خبره وکړي نو هغه د پاره د صفایي ضرورت نه وي کنه. نو چې کوم خلک کنه چې کومه د پیسو خبره ورسره نه کی کنه نو په پولیټیکلی کې خوارو زار کیږي.
کله چې مشال ریډیو د دې مسلې په حق له شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ سیراج احمد سره درابطې کولو کوشش وکړو نو رابطور سره ونه شوا. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، ملیحا مرزاده استودیو ته راغلې ده نو له دې په خبرونو لنډی سوورو.
د صحت نړیوال اداره وای په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین ځنډیدلو سره به د ناروغي د مخنیوي په لړ کې د دوی هڅې استاد سره شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وای کوشش به کوي د کمپاین اهلکارانو ته مکمل تحفظ ورکړي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین وای په پیښور هوایی میدان په دبرید او لاغي وروسته په کاروایی کې وژل شو لس وسلوالو کې د منځنی ایشیا او د شمالي کوکاس وسلوال شامل دي. پوځي سارنوالان د هغه امریکایي پوځي رابرټ بیلز د مرګ سزا غواړي چې په افغانستان کې 14 کسان د وژلو لپاره تورن دي. نن افغان چارواکي د طالبانو او نورو ډلو استازي د پیرس سره نږدې په یو پټ ځای کې راغون شوي دي چې د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون وای په نږدېو کې په شام کې د امن راتللو امکان نه ښکاري او امریکا وای د بنغازی پیښې کې تحقیقاتي رپورټ وروسته د ډیپلوماټیکي امنیت مشر استعفا ورکړې ده.
ملیحا میرزاده، اوس رابعه اکرم خان را لیږلی د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی تاسو ته ورو.
د اردو ژبې مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پولیو د مخنیوي پروګرام ته د مخکینه دباو او مشکلات ضرور وو، خو دې ځل پولیو مهم خلاف د تشدد پیښو کې اضافه وشوه. ادارې مخکې لیکي چې داسې پیښونه د پولیو د مخنیوي د ټیمونو ژوندونه د خطر سره مخامخ کاری او دې نه انکار هم نشي کېدی چې دې نه پس به غونډمل کې د پولیو مهم چلولو لپاره دا ټیمونه د کار کولو نه انکار وکړي. ادارې زیاتوي چې زموږ مطابق څنګه صوبایي او وفاقي حکومتونو نه علاوه نړیوالې ورورولۍ د ملالا پیښې ته اهمیت ورکړی وو، نو د پولیو رسکارانو د کار د هغې په مقابله کې په دې زیات اهمیت لري چې په دې کې ماشومان د معذورۍ نه د ساتلو کوشش کیږي. نو ملکی او نړیوالې ورورولۍ له پکار ده چې هغې دې د پولیو ټیمونو په اوسنۍ پیښو کې د وژل شوو زنانو په اړه د هم هغه رنګ د رد عمل اظهار وکړي څنګه چې د ملالا په پیښه یې کړی وو. دریا مخکې لیکي چې موږ ګڼو چې د پولیو ټیمونو تحفظ د انتظامیې ذمېواري ده، نو بهتره به وي چې په دې کې د علماء کرام د علاقې خلکو او د پولیس کومک ترلاسه کړي او داسې انتظام دې وکړی شي چې ځای په ځای دې مرکزونه قائم کړي او هلته دې ماشومان له کترې ورکړی شي، او که دا صورت هم ممکنه نه وي نو د ټیمونو حفاظت لپاره دې د اف سي خدمات حاصل کړی شي. همدغه موضوع جنگ ورځپاڼې هم راخستې ده او لیکي چې په داسې وخت ملک د پولیو خطرناک ترین د وایرس موجودګي طبي ماهرین په دې تشویش کې مبتلا کړي دي چې عالمي برادرۍ له طرفه پولیو فری ملکونو ته په پاکستانیانو د سفر د پابندۍ تجویزونه مخې ته را روان دي، نو په دې اړه موږ له سنجیدګۍ سره کار کول پکار دی. ایکسپرس ورځپاڼه خپله اداره کې لیکي چې پاکستان د یو ترقی پذیر ملک په حیث د اقتصاد او معاشي ترقۍ په لار روان دی او هم په دې تناظر کې بهر ملکی سرمایه کاری موقع موجود دي. ادارې لیکي چې بېشکه بهر ملکی سرمایه کاری به زموږ د ولس او د ملک لپاره د خوشحالۍ زیری وګرځي او هم په دې وجه پاکستان خپلو اقتصادي اړیکو ته زیاته پاملرنه ورکړي کوي. ادارې وړاندې لیکي چې د تیرې نهې په ورځ د جاپان سفیر هیروشی اسلام آباد چیمبر آف کامرس کې خپل خطاب کې ویلي دي چې هغوی پاکستان کې د موجوده سرمایه کاری د موقعو نه فائده اوچتولو لپاره د جاپان سرمایه کارو ته ترغیب ورکوي، او دا یې هم وویل چې د جاپان زیاتره آټو موبایل کمپنۍ خپل یونټونه پاکستان ته منتقل کول غواړي. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت له د جاپان د سرمایه کاری نه فائده اوچتولو لپاره غوره ګامونه اوچتول پکار دي، او دا به یو دانشمند فیصله به وي ځکه چې ملک سرمایه کاری زیاته شي نو ولس ته به روزګار ترلاسه شي او دا ملک به نور هم د خوشحالۍ په لور روان شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو برتانوی ټایمز ورځپاڼې خپل مقاله په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین په کار کوونکو شو ورسته بریدونو ته ځانګړی کړی دا وایي چې کوي خواته وسلوال هڅه کوي دغه بهیر کمزور کړي، نو بلې خواته د دغه هیواد حکومت هم د پولیو ضد پروګرام په صحیح توګه چلولو کې پاتې راغلی دی. واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې بیا په یو مقاله کې په افغانستان کې میشتو پر بهرنیو سرتیرو د افغان ځواکونو د بریدونو موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي لدی دمه ورستاوري. انگلستان چاپ ٹائمز رسپانا پخپل مقاله کې لیکي مشکوک طالب وسلوالو په پاکستان کې د پیل شوی پولیو ضد کمپاین د ویجاړولو د خپل هڅو په ترڅ کې شپږ تنه خزینه کارکونکي په نخه کړي چې ورسخه درې ماشومان انجنوي. رسپانا وایي د کراچۍ او بلوچستان د پولیو ضد سیمه ایز کمپاینونه وارد مخه درول شوی دی او زیاتوي چې پاکستان د افغانستان او نایجیریا په څیر د نړۍ دریم هیواد دی چې د ماشومانو د ګزړن ناروغي پکې شتون لري. د ورځپاڼې په لیکنه په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د پولیو ضد پرله پسې کمپاینونو له کبله د یادې ناروغۍ کچا په دراماتیک ډول راښکته شوه، خو زیاتوي چې د دې هیواد په ځینو سیمو کې چې د امنیتي دلایلو له امله د صحت محکمې کارکوونکي هلته نشو تلی د دغه ناروغۍ پیښې ثبت شوي دي. ورځپاڼه کاږي د پولیو ناروغۍ پر ضد د یو اغیزناک کمپاین لپاره راتلونکي شپږ میاشتې ډېرې مهمې دي. خود روغتیا نړیوالې ادارې چې په پاکستان کې د پولیو ضد پروګرام سارنه کوي ویلي چې د ټول ملک په کچ په شوي تیر کمپاین کې ونیم لکه ماشومان له پولیو وکسین څخه بے برخه پاتې شول. که څه هم د دغه شمیر ماشومانو درېمه برخه د پاکستان د نامنو سیمو غدي، خو یاد ادارې بیا د دې هیواد حکومت ملامت کړی چې دغه پروګرام یې په صحیح توګه و نشو چلولی. ورځپاڼې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د یو چارواکي جانباز اپریدي خبره راغستې چې ویلي دي د دوی په کارکوونکو کېدونکي بریدونه خواشینونکي دي او ښایي د پولیو ضد کمپاین پر مخ کې یو غټ خنډ ثابت شي. بلې خواته د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې راغلي که څه هم طالبان د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو ځواکونو کېدونکي بریدونه د دغه هیواد د جګړې د یوې مهمې ستراتیژۍ په توګه یادوي، خو د امریکایي پوځ لخوا خپاره کړل شوي ارقام ښیي چې دغه پیښې امکان لري چې د افغان او بهرنیو سرتیرو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې مخې ته راغلي وي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې د دغه رقم پیښو د مخنیوي لپاره یې په روزنیز او امنیتي چارو توجه زیاته کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د سخ کال د اکتوبر د میاشتې پورې د ناټو د وژل شوو سرتیرو په سلو کې یویشت هغه د افغان ځواکونو له لوري وژل شوي چې دا شمیر له 2001 کال راهیسې چې پر بهرنیو ځواکونو د غرقم بریدونه کېدل پیل شوي د بل هر کال په پرتله تر ټولو زیات دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدونکو کرسچین ساينس مانیټر لیکي په شام کې د خبريالانو یو ډله له تختول کېدو وروسته د تیرې نه په ورځ خوشی کړل شو. په دوی کې یو تن د امریکایي ان بي سي ټلویزیون خبريال ریچارډ انجل همو چې وايي ښکاری داسې چې بشر الاسد په لوا وسلوالو تختولي وو. نور تفصیل د فرخنده وزیر نورو.
په کرسچن ساينس مانیټر کې ډین مرفي لیکي ریچارډ انجل چې د ان بي سي خبري ادارې خبريال دی د تیرې نه په ورځ په شام کې د 15 ورځو د تختولو وروسته خوشی شو. هغه سره د دوه نورو ملګرو د شام د ادلیب ښار په شمال کې د شامي یاغیانو سره په لاره نیول شوی وو. انجل ان بي سي سره په خبرو کې وایي دوی 15 ورځې د شام په هغه سیمو کې سفر وکړ کوم چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. دوی د یوې یاغي ډلې سره روان وو چې په لاره سناسه 1500 وسلوالو پرې برید وکړ. انجل وای هغوی په زیات شمیره کې وسله لرله، مخونه یې پټ وو او د دوی په ډله کې یو یاغي هم په ډزو وژلو. خبریال انجل وای دوی به یې د یو کور نه بل ته بوتلل چې دا شان یې محفوظ وساتي، خو دوی ته به یې د وژلو دړه کې هم ورکولې او یوه ورځ یې ورته دا هم وویل چې تاسو په خپله فیصله وکړئ، اول څوک مرګ ته تیار دي. او بیا د تیرې نهې په شپه دوی په لار روان وو چې ډزې پرې وشوې، ځینې وسلوال جل شول او ځینی وتختیدل. انجل دا هم وایي د دوی د تختونکو د خبرو نخکاریدل چې دغه د بشر الاسد پلویان وو. هغه خلک چې د بشر الاسد د حکومت مرستیال دي زیاتره شیعه مسلمانان دي او خو په ډاګه د اسد سره د مرستې خبرې کوي او دغه د ډیرو خو کورنو ښکاری د خپلو عقیدو په اړه خپل نظر شریکوي او د ایران د انقلابی ګارد لخوا ورته روزنه ورکړل شوې ده. د ایران د انقلابی ګارد لخوا ورته روزنه ورکړل شوې ده او د حزب الله سره هم تړاو لري. انجل وای دوی ته دا ویل شوی وو چې دوی به د ځینو نیول شوو ایرانی ایجنټانو او د دوو لبنانیانو چې یاغیانو نیولې دي په بدل کې خوشی کولی شي. ان بي سي خبري ادارې د خپلو کارکونکو تختول پټ ساتلی وو او دا کوشش یې کاوه چې څنګه دوی خوشی کړي. لومړی د ترکی میډیا دا خبر ورکړی وو چې انجل او یو د ترکی خبريال په شام کې تختول شوی دي، خو ان بي سي وای دوی په دې اړه ځکه معلومات نه شریکول چې غوښتل دي د خپلو همکارانو ژوند خوندي وساتي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا وایي چې په افغانستان کې د جګړې توله د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګټه بدله شوې ده. د پینټا په وینا، تر دې مخکې دوی په افغانستان کې د جګړې لپاره سمه ستراتیژي او لازم امکانات نه لرل. د ده په وینا، افغان ځواکونه تیار دي چې د ټول هیواد امنیتي چارې پر غاړه واخلي. د ښاغلي پینټا د څرګندونو نور جزئیات عصمت ساروان راوروي.
د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا وایي چې په افغانستان کې امریکایي قومندانان باور لري چې د دوی پوځیانو او متحدانو یې له یوولسو کلونو وروسته د جګړې انډول بدل کړی دی. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس تر راپور له مخې پینټا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل، نړیوال پوځي ائتلاف د تشدد د زیاتېدو بهیر چې له تیرو پنځو کلونو راهیسې پرله پسې مخ پر تیسېدو درولی دی. پینټا وویل، پوځي قومندانان باور لري چې دوی له کلونو وروسته اساسا د جګړې توله بدله کړې ده. په جګړه کې سم ستراتیژي او د خپل پیل کړي ماموریت د کامیابولو لپاره لازم منابع نول. د دا هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونه تیار دي چې راتلونکی کال د ټول هیواد د امنیتي چارو مسؤلیتونه په غاړه واخلي. پینټا تیره اونۍ په افغانستان کې دوه ورځې تیرې کړې او هلته له امریکایي قومندانانو او د افغانستان د حکومت له چارواکو سره سلا مشورې وکړې. د اعلان وکړ چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به راتلونکې میاشت واشنگټن ته ورشي چې له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا سره له دې چې د افغانستان د جګړې په اړه مثبت نظر څرګند کړ، د امریکا متحده ایالاتونو ته د نورو خطرونو یادونه وکړه، لکه د القاعده شبکې تروریستي حمله او د ایران پشان د دشمنو قدرتونو سایبر یا انټرنیټي خطرونه مخبر زیاتېدو وبلل.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
اوریدونکو، په فارن پالیسی مجله کې راغلی افغان ولسمشر حامد کرزی په دې هڅه کې دی چې څنګه د افغانستان له راتلونکو انتخاباتو وروسته هم په دغه هیواد کې خپل نفوذ برقرار وساتي. مجله د کرزی له خوا د انتخاباتو په قانون کې د بدلون مسودې ته اشاره لیکي چې د تصویب په ترڅ کې به دغه هیواد د ولسمشریز انتخاباتو احتمالي کاندیدان له یو لړ ستونزو سره مخامخ شي. د مقالې مهم ټکی له ملیحه امیرزاده اورو.
فورن پالیسی مجله لیکي 13 میاشت کې یوې خواته د امریکا د انتخاباتو خبرې ګرمې وي، نو بل طرف ته په کابل کې افغان ولسمشر حامد کرزی راتلونکو انتخابات د خپل کنټرول لاندې دراوستلو تیاری کوله. مجله لیکي د افغانستان د انصاف د وزارت للارې کرزی د هیواد د انتخاباتو په قانون کې د بدلون یو مسوده وړاندې کړه چې د افغان ولسمشري لپاره د امیدوارانو په ادریدلو بندیز لګوي. د مجلې په خبره کې څه هم په پارلیمان کې دغه قانون تر غور لاندې دی او پر بحثونه روان دي. حکومت منظور شینو هر هغه امیدوار به د انتخاباتو لپاره ورنوي چې مازوري لري، په پښتو او دری ژبه خبرې نشي کولی او نه لیکلی شي، څوک چې په انتظامی کار کې د لسو کالو تجربه، د یونیورسيټي ډیگری او 1,000,000 افغانۍ پیسې نه لري، او څوک چې کم از کم د شل ولایتونو نه 1,00,000 دستخط نشي راټولولی، د امیدوارۍ لپاره به نشي ودرېدلی. مجله پښتنه راپورته کوي آیا دا هر څه ضروری دي او زیاتوي داسې ښکاري چې د دې قانون سره به جنگ سالاران او ژبني تعصب لرونکي امیدواران د امیدوارانه خارج شي. مجله په افغانستان کې د امریکا سفیر رونالد نیومن د خلې زیاتوي، افغانستان ډېر غیر مستحکم دی. داغه په خبره دانه د واضحه، آیا د زورواکانو ترمنځ راضینامې سره به زیات بې ثباتي رامنځته شي او که د نسلي او قبایلي بنیاد سره تعلق لرونکي بېلابېلو امیدوارانو ترمنځ جګړې سره. د مجلې په خبره کرزی ته تر بل هر چا دا زیاته ښه معلومه ده چې په پور امن څنګه د واک انتقال پر مخ بوزي او د هغې لپاره کوم کسان نااهله وګرځوي. مجللې کې په داسې حال کې چې انتخابات پسر دي، د انتخاباتو نه 13 میاشتې مخکې قانون کې بدلون راوستلو لپاره وخت تیر دی او بیا چې د امیدوارۍ لپاره د نمونو پاړه ګنګوسو ته وکتل شي، نو دا خبره مخې ته راځي چې کېدی شي کرزی د دې په انتظار وو چې د دغه کسانو په نمونو خبر شي او د هغې سره سم یې نه اهله وګرځوي. مجله د افغان بیوروکرات حنیف اتمار په حواله لیکي چې په 8 اتیام کې په جګړه کې یو وخت په بیلله، نو د دې قانون سره به د امیدوارۍ ته نشي ودرېدلی. دغه شان زلمی خلیلزاد چې په حکومت کې ډېره موده کار کړی او مهارت کې کمی نشته، خلاص کاله په افغانستان کې نه دي تیر کړی، نو ځکه دی به هم نه اهله وګرځي. مجله د دې مثالونو په حواله وایي، آیا د کرزی لخوا دغه قانون د خاصو کسانو لپاره جوړ شوی دی او که څنګه؟ مجله وړاندې لیکي په راتلونکي ولسمشر خپل اثر ساتلو لپاره دا کرزی ته یو ښه لار ښکاري او زیاتوي پخوا هم هغه انتخابات ځنډولي چې ورسره د ولسمشرۍ امیدوارانو ته یوازې دوه میاشتې د کمپین لپاره ملاوي شوې. فارن پالیسی لیکي که څه هم د کرزی اراده لا نه دی ښکاره، خو د دې قانون اثرات واضح دي. د مجلې په خبره په انتظامیه کې د لسو کالو کار شرط هغه سدي چې کېدی شي طالبان او یا د طالبانو د واک نه مخکې حکومتي خلک به د حکومت برخه ونه ګرځي. په بله معنا دا شرط دا ښکاره کوي چې کرزی هغه کسان په کې قتل غواړي چې د دې سره کار کړی وي. مجله بیا د یونیورسټي ډیګري د شرط واړلې کې چې د دې سره به په هغه ممکنه امیدوارانو بندیز وي چې د واک ترلاسه کولو خواهش لرونکي جنگ سالاران وي. بیا د یو ملیون افغانۍ شرط ته په قتل سره لیکي چې په افغانستان کې اوس تنخواه $1000 د کال ده، چې دغه شرط یې شل چنده پیسې غواړي. نو امیدواران د یا خو د هیواد د شتمنې طبقې سره تعلق لري او یا یې څه بهرني ملاتړ وي. د مجلې په خبره دغه قانون یقینا د جمهوري نظام لپاره یوه ستونزه ثابتېدای شي.
ملیحا میرزاده اوریدونکو، اوس ورځو قبایلی سیمو ته، چرته چې خلک وایي د پاکستان حکومت 13 اکتوبر میاشت د دوی دیوه پلاوي ته باور ورکړل چې په لسو ورځو کې په هر ایجنسی کې یوټیلیټي سټورونه خلاص کړي، خو زیاتوي چې دوه میاشتې تیرې شوې او دوی لا هم د دغه حکومتي وعدې د پوره کېدو په تمه دي. د اسلام آباد احمد الله په دغه اړه رپورټ لري.
د قبایلی سیمو اولس غوښتنه کوي چې حکومت یې په سیمه کې د یوټیلیټي سټورونو د جوړولو چې کومه وعده کړې وه نو زر تر زره دې سرته ورسوي. د سیمې اولس وینا ده چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې نائب وزیر اعظم چودھری پرویز الهی او یوټیلیټي سټورونو مینیجنګ ډایریکټر ملک محمد فاروق د قبایلی سیمې یو پلاوي ته باور ورکړی و چې په لسو ورځو کې بعد فاټا په هر ایجنسۍ کې درې درې او څلور څلور ریګولر یوټیلیټي سټورونه به خلاص کړي، خو دوه میاشتو تیرېدو باوجود حکومت تر اوسه خپل دعوه د پورا نکړه. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو اورنګزیب خان دا وړ وای چې حکومت ور سره هر ځل وعده کوي خو بیا خپل دغه وعده نه پوره کوي.
زمون سره د ډیولاپمنٹ کارونو وعده وشي خو څه څنګه راسي. زمون سره دا وعده وشو چې رایبل ایریاز کې به یوټیلیټي سٹور لګيږي، پاتم په کار د فیسیلټیز دیتا پرووایډ شي، نو حالات هم سره ټیک شي، روزګار هم سره ملاو شي، په افغان کې سره سامان هم سره ملاو شي. خو ګورنمنت په هغه لیول سینسیر نه دی، صرف دا خبر هات تک محدودې دي خبره، بس صرف خبره کیږي وعده کیږي خپل ټیم پاس کوي.
خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکو عبدالمنان وای
د حکومت نه بس دا یو پیلم دی کنه چې دا د موږ سره خېګړه کول شي دا یوټیلیټی سټورونه جوړ کی چې عام ته په اسانه طریقه باندې څه شي هم وی خا مهیا کېدای شي، بس دغه نه لوی خېګړه د عام سره بل نشته علاقه دا.
بل خو د یوټیلیټی سټورز کارپوریشن ترجمان سجاد الرحمن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د متعلقه سیمو ریجنل منیجرانو نه فیزیبیلیټی رپورټونه غوښتي دي او چې څنګه ورته رپورٹ ترلاسه شي نو هغه ته یوټیلیټی سٹورونا خلاص ہوئی.
ہر ایجنسی میں تین تین چار چار پلین ہے اور وہاں سے ہم نے
ہر ایجنسی کے بعد منگ درے یا سلور یوٹیلیٹی سٹورونا جوڑو اور دے لڑکی منگ دڑے رسمل خان بنو کوہاٹ پیخور اور ددیر ریجنل مینیجرانو نا فیزیبلٹی رپورٹونا ہم گختی دی اور چی سنگ سنگا منگتا فیزیبلٹی رپورٹونا ترلاسی کی گی نو منگ قبیلی سیمو کے پا یوٹیلیٹی سٹورونو کار شروع کرو. تر دے دما منگلس یوٹیلیٹی سٹورونا پا جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، کرما، اورکزئی، خیبر، مومند اور باجوڑ ایجنسوں کی جوڑ کڑی دی اور زمنگ لخوا دی سٹورون تا د سامانونو لیگل سلسلہ هم شروع شوی دا.
سجاد الرحمن زیات کړه چې د فاټا په و ایجنسو او شپګ اف ارس کې دا وخت د سلو څخه زیات فرانچایزي موجود دي چې ځای خلک تری په ارزانه بیا تو کې تر لاسه کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس اوریدونکو، ونیزه خبرونه اتلان درته وړاندې کوو چې پکې په خدای خدمتگار تحریک کې د پښتنو خزو ونډې ته کتنه شوې ده. دا خبرونه تاسو لپاره بشیر گواخ جوړوي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومني. په تیرو پروګرامونو کې مو د پښتنو د ټولنیز اصلاح، سیاسي شعور او حقونو لپاره جوړ شوی د باچا خان په مشرۍ خدایي خدمتگار تحریک کې د ښځو د برخې پاړه ابتدایي معلومات واوریدل. نننۍ خبرونه کې تر ډیره د پښتنو لپاره د حقونو غوښتونکو د ښځو لیکنو او شعرونو په اړه اوري. د باچا خان فاونډیشن یو مشر او د ټولنیزو چارو کارپو خادم حسین وایي چې ښځو په عملی توګه د پښتنو د حقونو لپاره د انګریزانو خلاف په سیاسي جلسو کې هم برخه اخیستې.
په 1904 کې په تنګي کې یو د خدای خدمتګارو جلسه وه،
او د هغه څه زر دولس سو تعداد دغه جلسی غټن کې باندې کم او وخت کې باندې کم او په هغه کې سلور سو خزیوي که تاسو دین اندازو لګوي چې څنګه بچا خان د سیاسي عمل په ذریعہ د سماجی اصلاحي عمل په ذریعہ سماجی تحریک په ذریعہ او د ادبی تحریک په ذریعہ د لیک لوست د تحریک په ذریعہ د پښتون رسالې په شکل کې هغه د آزاد مدرسو په شکل کې دغه شعور عام ک او دغه شعور په مخ کې بوتله دغه راین په مخ کې بوتله چې هغه تمونګه ټولیزم ویل شو یا تکسیریت ویل شو یا اجتماعیت ویل شو
دا چې بچا خان تل ویل چې ټولنه او یو قام یوازې د سړو په حل زلو ترقی نشي کولای او خزي هم باید ورسره اوګه پوګه ودرېږي په خدای خدمتگار تحریک کې د خزو برخه هم ډیره و د خادم حسین په وینا د خزو په ډیره لیوالتیا خدای خدمتگار تحریک دلاره د پښتنو حقونو لپاره مبارزه کوله
پدې کې داسې خزمې چې هغه د خپل لپټو نه د خدای خدمتگار تحریک جنډي جوړولې داسې خزمې چې هغه په روزو د خدای خدمتگار د میټینګونو د پاره او د تنظیمي کارونو د پاره اخلي پخلي کړې دي لاري کوسي جارو کړې دي جامې وینځلې دي او د په خپل سیاسي شعور په بنیاد کول د دې د وجه نه کول چې چونکی موږ خزینو ځکه جامې وینځي موږ خزینو ځکه پخلي کوو د سیاسي شعور په بنیاد دا کول او دومره لوی عمل چې ډېر ځای کې دا اوریدلې دي چې کله به داسې خبر راغله ما د خپل نکنم دا اوریدلې دي چې داسې خبره راغله چې انګلیزانو بوې چې پلانې راوسته وي چې موږ ورته سزا ورکو ځکه چې یو خدای خدمتگار تحریک سره دی بچا خان سره دی نو چې زما مور به ماته وې چې ګورې بچې ما ورسره وعده کړې ده چې خامخا لاړ شي ګورې چې رستو پاتې نشي نو داسې بچي چې هغه رستو خدای خدمتگار تحریک د ملا تیرونه جوړ شو هغه د هغې میندو په مخ کې بوتلې دي او هغه میندې وي او خویندې وي چې هغې به سرخې کولې او د سرخو چې کوم عمل و هغه تاسو ته پته ده چې څومره لوی تحریک و د خود مختار تحریک و د پخپلو خپودو درېدو تحریک و هغې نه یو شعور په مخ کې بوتللو نو هغې نه صرف دا چې هغه سیاسي عمل کې ایسه غشته هغې معاشي حواله باندې مرسته کړې ده هغې اخلاقي حواله باندې مرسته کړې ده هغې جذباتي حواله باندې مرسته کړې ده
خدای خدمتگار تحریک بشمیره پښتنو خزو ته سیاسي شعور ورکړ په دوی کې ډېرې لیکوالانی او شاعرانی هم رامخته شوې او د باچا خان لخوا چاپېدونکي مجلې پښتون تبې لیکل کول د خبر پښتونخوا په کرک کې زیږیدلې الف جان خټک هم دغه سی ولیکوالا او شاعر ده د جرمني په یو پوهنتون کې استاد ډاکټر وقار علي شاه خدای خدمتگار تحریک کې د خزو په برخه څېړنې کړې او کتابونه یې لیکلې ډاکټر وقار علي شاه خپل کتاب پښتني خزي او قومي خدمت د الف جان خټکی او یوې بلې پښتني مبارزې سیده بشرا بیگم په نوم کړې اغا د محترمې خټک پړوای
د احمدی باندې وا اوسم ژوندۍ ده ضعیفه ده اغا د سکول استاد وا اغه لکه مطلب خدای خدمتگار شو بیا یې لیکلو شروع کو نو سیاسي شو خا بیا په ارت په تقسیم باندې تقسیم هند څخه لکه دو پاغه باندې شعرونه ویلې دي خدا سه په دی باندې خپره چې یاره مسلم لیگ والا ته دا پیغورونه ورکي چې یاره تاسو لیډران پښتانه ویلې دي او نور خلک دي
الف جان خټکی با تل په خپل شیرونو کې پښتانه هڅول چې د خپل حقونو لپاره ودرېږي کله کله به په دې لړکی پښتنو سړو ته پیغورونه هم ورکړه د 1946 کال د اپریل په 10 تاریخ چاپ شوی پښتون مجله کې د باچا خان مخالفه مسلم لیگ ډلې سره تعلق لرونکي یو شاعر قاضي عبدالحکیم خټک الف جان خټکی ته په جواب کې دا سخت شعر لیکلی و
آزادی با پختون آخلی کا خدای کاندی آزادی با پختون آخلی کا خدای کاندی پندتان بے قائلشی پزور خو افسوس دے پختا لار یہ روانہ خو افسوس دے پختا لار یہ روانہ سبب دادے چتناستے پکور د پختون لپاره سپینه توره خای د پختون لپاره سپینه توره خای پاکستان بجوړوي د دې پزور ز خټک خو شاعر نیم الف جانی ز خټک خو شاعر نیم الف جانی ستا خبرو می پزړه کې بل کړ او
پښتني الف جان خټکی د مسلم لیگ دی شاعر قاضی عبدالحکیم خټک په جواب کې داسې ویل،
تعجب دې چې دستا پشانت مشر تعصب کړ پرانا ورځ شپکور، تعجب دی چې دستا پشانت مشر تعصب کړ پرانا ورځ شپکور، تفچرته ننګیالی چې سرتور سر وو، تفچرته ننګیالی چې سرتور سر وو، خار په خار کلی په کلی کور په کور، ځکه ناسته یم په کور خو زنانه یم، ولې نکړې ته نظر د جیل په لور، یی زلمې او زورول کړې لکه ښځې، وایي واخله خدای دې زمونږ دغه خور، الف جان وایي آمین ما دې خدای مړه کړي، الف جان وای آمین ما دی خدای مړه کړی، خدای دی غلامستان ما ته ګور.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، هغه وخت پښتون مجلې لپاره د خدای خدمتګارو په غړو او د هغه مهال نورو مشهور خزینه پښتنو شاعرانو کې سیده بشرا بیگم هم و. هغه تل د قام د بیداری خبره کوله او یو شعر یې داسې دی:
دا قومی جرس غگی گشا بشابه، ټول قومونه بیداری گشا بشابه، هر وخت خدمت د قوم وطن ضرور ده، چې د څه لطوانه کی گشا بشابه، پختون قام سر را پور تکړه له خوبه، قافلی کل روانی گی شاب شاب، د قومونو خزیوار شوی بیدار، یو زمان غفلت خکاری گی شاب شاب،
پختون مجله کې د داسې خزو لیکنې هم چاپې دي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي. په دوی کې د یوې شعر داسې دی:
ای پختونه ډیر ساده ای، وای وایا دا پسه، جہالت کې مبتلا ای، وای وایا دا پسه، ته ادم یې زه هوایم، حملتا ځنې پیدا یم، ته لمانه بے پروای، وای وایا دا پسه، وای خز خو پیزار دے، زکپ خو لاندې پکار دے، ته په جور او په جفای، وای وایا دا پسه، مونږ ته وایې ناکسانې، عقل دین کې ورسته پاتې، مونږ ته وایې ناکسانې، عقل دین کې ورسته پاتې، ځان دې هیر شو نابینای، وای وایا دا پسه، ز مومن ز مومنیم، خپ خپ پنج بنایم، ما ته علم نوخای، وای وایا دا پسه، ټول زامن د افسران کل، وزیران او ممبران کل، ما لوای پکور خای، وای وایا دا پسه، چه دزوی نوی میراتی، کدلور نوی حیاتی، خپل رسول ته مخ پشای، وای وایا دا پسه، کام مارغه اوشمیر اورورا، دو وزرو لربویا، کام مارغه اوشمیر اورورا، دو وزرو لربویا، یو یی مات په یو یی بیای، وای وایا دا پسه،
اوریدونکو د مشال ریډیو د اتلان خبرونه وخت په همدې ځای پای ته رسیدي. زه بشیر ګواخ در سره مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ.